السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 14 لمریز کال د کب یهود څلورویشتمه د مارچ 14 او د 1450 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هدی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 200 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی اهدي په دې اړه بیګانه وخته ازادي راډیو ته وویل
تروس پوری دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر ګټه یې صدا کړې ده او موږ له دې ګټې نه داسې کوم غټ مصرف نه دی کړی. هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی اهدي زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې ګټې نه د افغانستان د پولي او مالي ثبات لپاره استفاده کېدلی شي په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت څلور واړه غړي پرې توافق ولري. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړې. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وادي او هغه د ټول سیمې په ګټه دی. همدارنګ ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ځینو ستونزو او د ایران سیستان ته د هلمند سیند اوبو د رسیدو په اړه هم خبرې کړي. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوي څه نه دي ویل شوي، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او په زور اخراجېدو څخه شکایت کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ښلي افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار یې زغمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO بیا وایي په جلال آباد کې له روغتون سره د مالی مرستو خبر ورکوي. وایي چې په زرګونو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت لخوا ترلاسه شوې دا مرسته په جلال آباد کې د ساري ناروغیو له هغه 50 بستریز روغتون سره شوې چې د دې سازمان په مالي ملاتړ فعالیت لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای واشنگتن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي ترڅو غزې ته د سمندر لارې د مرستو رسولو لپاره یو همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې خبرې اعلان ته وویل چې متحده ایالات دغه راز دغه کوریډور په اړه له اسرائیل سره هم کار کوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د صندوق له ګټې د افغانستان د اوسنی دولت ځینې مصارف ورکولی شي.
البته دې ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي او ضروري مصارف چې د خلکو په ګټه اوسیږي په هغه کې هم استفاده ورنه کېدلی شي.
یو خصوصي تلویزیون افغانستان کې د نجونو لپاره د آنلاین تعلیمي پروګرامونو د پایل خبر ورکړی.
آنلاین درسونه ډیر زیات مرسته کولای سي کچېری خلکو ورسره امکانات ولري. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامیدلای.
ورسته یو ورختونو په هرات کې خلک زیانمن کړي.
سلونه خو ډیر راغلي دي ټول شان خراب دي. کوم شي خواړه مو شته ده وړه ودی شه دا شان ګده لاندسه وي دي خیمه نړیدلې دي به خباد حالات وروره.
او امریکا او ملګرو ملتونو د هند تابعیت نوی قانون د اندېښنې وړ بللی دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورټ په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 210 میلیون ډالر ګټه کړې. انوار الحق هدی ازادي رادیو ته ویل کې د دې صندوق د مدیره هیات ټول غړي پر سلاشي لشوي ګټې د افغانستان د پولي او مالی سیستم د ثبات او زینو نورو اساسي اړتیاو لپاره کار اخیستل کېدای شي. د پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ استفاده نه ده شوې. تفصیل له نوریاس نوریاور.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالرو امانت صندوق لګټ کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. خغلی اهدی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 210 میلیون ډالر ګټه کړي او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضې چې افغانستان دولت ته ورکړي ده او هغه باید بیرته سي ورته ورکړي چې کچیرته دولت نشي کولای چې ورته ورکړي نو په صورت سره کېدای شي د صندوق نه ساده هم منګ ورته تادیات سي وکړي. البته د ګټه نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غو کې هم استفاده ورن کېدلی سي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید څه د څلور غړي څلور واړه توافق آراسه د ولري که یو نفر مخالفت وکي کولای شي ویټوي کې مصرف څه صورت نه نیسي.
خاغله یحدی د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیره هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیه ټی آر ټی شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق اهدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شوو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بېوزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاد شو او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر دی ولسمې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوی دی. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له روسیې ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په پیلېدو دی، خو په اکثرو سیمو کې لا هم د میلیونونو هغو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې چې له شپږمو ټولګیو پورته تعلیم او تحصیل کوي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوي تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خپرونې هم پیل شي. د دوی په وینا یا ټلویزیون بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې د اووم ټولګي تر دولسم ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسېږي. یو شمېر افغان زده کوونکي بیا چې که څه هم آنلاین درسونه سره له خپل چارې تړلې بولي وایي چې آنلاین درسونه هم ورته ګټور ثابتېدای شي، خو وایي چې دا درسونه د حضوري درسونو ځای نشي نیولی. تفصیل له عبید سپوږمۍ یاورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خبرونو د پیل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونه پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه که د تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثریتش برنامه درسی می باشه.
د تلویزیون که موږ د افغانستان ټول درسی نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاګردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅ کله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډیرې بیلګې لرلې. په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي.
پر همدې ښوونځیو باندې د نجونو د تګ بندیز ګڼ شمېر نجونې په رواني ناروغیو اخته کړي دي. دا هغه واقعیت دی چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو بنسټونو ورته په خپلو راپورونو کې اشاره کړې. په خوست کې د هغې نجلۍ له کورنۍ سره خبرې شوې دي چې د همدې ښوونځیو ته د نه تګ له کبله په رواني ستونزو اخته شوې او د رواني ستونزې دومره زیاتې دي چې پر فزیکي فعالیت هم اغیز کړی دی. د په دې اړه دا راپور اورو. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څه باندې 2.5 کلونه راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سمه لاره سم کړي، ګلان ډېر کړي، اغزي کم کړي.
له تعلیم او تحصیله مخنیوي نجونې په ذهني او رواني ډول ځپلي او د راتلونکي هیلې ورته مړاوې کړي دي.
خارو کار څنګه د سوالو یې دره دغه خارو کار څه باندې کړلو دغه ډېر خارو پښتواله.
په خوست ولایت کې دغه مور چې نه غواړي نوم واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو له کبله غږ بدلو، پر رواني ستونزو د خپل 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وای لورې له هغه وروسته پر رواني ستونزو اخته شو چې د طالبانو لاسته د خوس د سقوط په ورځ وسلوال خوندې ته ورغلل او خوندې ور بند کړ.
او چې د ویوري جن بلې ته د هرڅي استور از زنګ د سي اواز نو سي فاروق چې نه کی نه د تر خبرې کی نه د مو سره خبرې کی نه د کورونی بل تر سره خبرې کی حقیقي نه هرڅي د حقیقي نه دي نا قدم وحلو کې پار کړلو کنه لکه دی بدن کمزتیا رغله ډیره.
طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه وخت له رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندینه منه کړې او پارکونو ته د تاک په ګډون د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګوه. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لویرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریزاینو ته هم نشي بیولای.
بل دا اجازه نشته کنه چې زه دې باندې وګصم د خشول ځکه یو ګرځم چې هغه مغا کور کې نه څه شپې دې ورځې کور کې یو کو تاسو نه څه یې په دانه څه اجازه نشته دی وته لوي اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې پر کی کې ودرېږي به بیا څه ته نه شي درې ځاله.
پر رواني ستونزو د همدې اختنجلې مشره خور مهم چې د 12م ټولګي زده کوونکې و پوښتله. هغه وایي ځایي ډاکټرانی خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
موږ ګورو چې دی ورځ تر بلې خرابېږي. ټول ډیر ورته خفاوي. ډاکټر ته ورولو هغه 15 ورځ دوا ورکوي. بیا وایي راولای ماته یوازې پرچا راوړی. هغه بیا داسې دوای چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان پر رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریک کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
دا سمریزان اکثریت نسی کولای خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تک دی خپل غذا برابرول د کالو او د جامو او سل شخص ناتوانه وی شخص منځوي سوي وی شخص په تنهایی ته ډیره برتري ورکوي. تراوما موږ ته وایو هغه حالت چې یاد بمباردمان سره یا پرځنا یو عادي مثال مکاتب وبدواله د شخص پروان باندې واقعا بل خصوص د غزبانانو زیوی د مکتبونو هیله او ارزو درلودله. بدبختانه هغه نن د مونږ په وطن کې باندې
د اکتوبر لسمه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون سباندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغه کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان جون هم باید له دغه حقه برخمن شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بشری حقوقو د ډالو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو هم د هند تابعیت د هغه تعدیل شوی قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مسلمانانو پرته د هیواد د کډه شوو نورو مذهبونو پیروانو ته تابعیت ورکوي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوی قانون په اړه چې د مارچ لې 12مې اجرایی بڼه خپل کړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تطبیق پر څرنګوالي څارنه کوي. د دې وزارت ویان رويټرز خبري اژانس ته په یو واستول ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون لمخې ټولو ټولنو سره مساوي چلند د دیموکراسي بنسټیز اصل دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري هم پر دې قانون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیض اړخ لري. د دې کمشنري ویان ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقوقو مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګه ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا د دغه قانون اجراءات د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سرخوري کنه. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان او امنیستي انټرنیشنل ویلي چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبې له ورځې راهیسې د تطبیق وړ انګرزولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي. خو د هند حکومت دغه اداره د وی او وای دغه قانون ته التیا زکه وچ دغه لګکې لاسنیوي وکړي چې په گاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې زورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چاشنبه په یو بیان کې وویل چې د هند طبیعت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملت ټولنې یا مذهب پورې تړلې وي یو شان ده، خو د طبیعت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې زورول شوي او بې وطن دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور له مخې دا قانون د هند طبیعت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کډه شوي دي. د یادونې ده چې له افغانستان په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغان هندوان او سکان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بھارت جنتا واکمن ګوند د قانون دی عملی کیدو لپاره داسې محل هڅه کړي چې ټاکل شوی څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي. د مودی حکومت چې کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو د هغه تطبیق په دې خاطر وزنډو چې په نیو ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقې تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغه تاوتریخوالو کې په لسګونو کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو هم دارنګ اندېښنه ښودلی چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرحه کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعید سره مخ کړي. یو شمېر نورو لور بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د روژې پر مهال په هلمند کې د ګرانۍ راپور هم درته لرو، خو لومړی راځو دې ته چې په هرات کې وروستۍ ورښتنو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هرات کې د وروستۍ اورښتونو له امله د دغه ولایت په اوبه چست شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پښتون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د سیمې اوسیدونکو آزادی رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونه شي خایستون زینورې هم ډېرې شي. دورې باندې سنگي ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله آزادی رادیو ته ویل
سیلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه ده خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو شته ده وړه ودی شه ده شان ګده لمده شوې دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد الله ته وروره.
نو موړې وای سره لدی چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپنال استونې سره مخ شوي، تر څنګ لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد عارف ازادي رادیو ته د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وای سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیر شپه زیات باران و، تیر ورځ له سهار د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغلل. زموږ کلی کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب له شمېر څومره دی ومو غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره مېرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوي. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه 60 کسان هیوادوال شهیدان شوي او 23 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه 1645 کورونه هم په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 1,911 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمن شویو سیمو کې تر 2,000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نغدي توکو مرسته کړې ده.
اوریدونکو په هرات کې د ورختونو د زیانونو په اړه دغه راپور پرون چمتو شوی وو او دا چې هلته نن روان دی په دې اړه به درته د ورځې په ترڅ کې هڅه وکړو چې تازه معلومات درکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو د خبري مجلې د پايشي بوته نګدي شوی یو ورستای راپور راخلو. هلمنديان د روزي په مبارک میاشت کې لګرانه شکایت لري. د غولات اوسیدونکو وای چې لوي خو بیکاره دي او له سخت اقتصادي سنزو سره مخامخ دي او له بل خوا د توکو بای څو برابره لوړې شوې.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنې دي چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرولو کې په همدې هلمند کې لالوړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولي. خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه قدر توایم البته په دا جوړ چې خو بيخي دغه د روژې د اولي او چنونې دومه د بيخي پورته کړلې دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمت تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې وس نرخ نور مل ور کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر امدر. ډېر کول د روژې په خاطر باید ونه دي سوچ فکر وکړي چې پروژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري حتی د روژه ماته یو څو نه لري. داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي هغه څخه یو لسته شلې غواړي هغه چې دې ته ورسه دي په یو شی په انټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دي څنګه پرونه څه کوم خوراکي شان چې موږ کورته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډیر فیصد او څلور فیصد پورته سوي دی. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پرې دار دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی څخه اول په کار چې د امه په هوی د لارې څخه د دکاندارانو څخه کار واخی چې مثلا دوی ته امه په هوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکی وکړي. مثلا په دغه روژه کې اوسه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخستنه کوي نو باید بیا دکانونه وتړل شي. دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالی د خواسته اول مې د دکاندارانو څخه غوښتنه ده ځکه چې د په دولت هم دونه سنه کېږي چارڅه به دولت سمي ځکه چې دا مسله ټوله دکاندارانو ته راځي دي. دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي وسته پکته دي وکړي چې درغه ارزانه کې ارزانه نه کې لوړې خو به نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټول دکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوښت.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسیدو سره ل چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارک میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل دي او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بیواسه او بیواز له لاسنیوي وکړي.
دیو پدیسی اچال
اچھا